اوس ته خبرونو وخت شو قدرمن اوریدونکو له خبرونو وروسته د بحث ته دوام ورکو او تاسو هم کولای شئ چې د سولې د مشورتي جرګې په باره کې خپل نظر څرګند کړئ. زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. په دوهم سات کې به د سولې د مشورتي جرګې د کمیسیون له لوري د دې کمیسیون وایند ښاغلی ګل آغا احمدي وردګ هم زموږ سره وي. نو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته.
د افغان ولسمشر بیان اعلان وکړ چې فضل احمد معنوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د ایتالیا له ځنګړي استازي سره وکتل. او په بهرنی خبرونو کې به واوري چې په پاکستان کې دوه پرله پسې چاودنه شاوخوا 50 تنه مړه او ټپیان کړل. دغه چاودنې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د نیمولیکنې په کمپ کې وشوې. د سلام په وړاندې کولو سره ماریا صدیقی هم د دې مهال له بشپړ خبرونو سره. د افغانستان ولسمشر بیان اعلان وکړ چې فضل احمد منوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او دولتي چارواکو سره تر مشورې وروسته ټاکل شوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر هم په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر کرزی لخوا وټاکل شي. په همدې حال کې د ولسمشر بیان وویل چې احمد ضیا رفعت، سلطان عاکفي او قاضي سید مراد شریفي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه معرفي شوي دي، او دوه تنه بهرنیان چې یو بیا افریقایي او بل یې عراقي د ملګرو ملتونو لخوا د دغه کمیسیون د غړو په توګه معرفي شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د ایتالیا له ځنګړي استازي اتلیو مسیمو سره وکتل. د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې په هلمند کې د ایمرجنسی په روغتون کې د وسلو او مهماتو له موجودیت سره په تړاو کې دغه روغتون د ایتالیوي او افغان کارکوونکو د نیولو په موضوع خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د ایتالیا ځنګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې روان تحقیقات به په شفاف ډول ترسره شي. د خبر لمخه د ایتالیا دنګړی استاد هم د تحقیقاتو په شفافیت د ټینګار تر څنګ ویل چې دا مسأله به د دواړو هیوادونو په اړیکو کومه اغیزه ونه لري. د اعلامیه لمخه دواړو لوري ویل کچېره شوی اداوې سم ثابت شي نو دا مسأله به هم د افغانانو او هم د ایتالویانو لپاره ټاکون ورکون کیږي. د لیدنه په پای کې د ایتالیا دنګړی استاد د خپل هیواد لمړي وزیر لخوا استول شوی لیک افغان ولسمشر ته وسپاره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان کې د ملګرو ملتونو د تښتول شویو کارکوونکو د منډلو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت بیان زمری بشری نن له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دوی ته روښانه نه ده چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکي د چا لخوا تښتول شوي، خو زیاته یې کړه چې د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي بشری په وینا د دوی په هڅو کې له قومي مشرانو څخه هم مرسته غوښتل شوې. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د دوی کارکوونکي چې ټول افغانان د پنځشنبه په ورځ ناوخته د بغلان سمنګان په لویه لاره تښتول شوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان وویل چې دوی د شمال په لویه لاره د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په خپلو امنیتي تدابیرو کې هم زیات پلی راوستلی دی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې اعلان کړی چې د پکتیکا او دایکنډي ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلې دي. دغه ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د ولسمشر حامد کرزی له حکم سره سم قربان علي اورزګانی د دایکنډي دی والی او محب الله سمیم د پکتیکا دی والی په توګه ټاکل شوی دي. په اعلامیه کې د دغو دوو نویو ټاکل شویو والیانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په تیرې یوه میاشت کې د افغانستان یو شمېر ایتونو ته نوی والیان ټاکل شوی چې د کتونکو په وینا ممکن د دې لړۍ هدف سیمه ایز کچه په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستل وي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو ډالر او څلوېښت افغانۍ او څلوېښت پوله، یو پاوند دوه اویا افغانۍ او شپېته پوله، یوه یورو درې شپېته افغانۍ او نوي پوله، زر ایراني تومنه او څلوېښت افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ. دا وکورني خبرنه بهرني خبرنه به صالحه اسحاقزی خالقي تاسو ته وړاندې کړي.
نن په پاکستان کې دوه پله پسې چودنه شو او خو 50 کسان مړه او ټپیان کړل. دا چودنې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د نوم لیکنې په کمپ کې وشوې. لومړنۍ چودنه له کوهات ښار څخه بهر د کچه پخې په کمپ کې وشوه چې شاوخوا 300 کډوال د مرستو د ترلاسه کولو لپاره کتار ولاړ وو. او دوهمه چودنه هغه وخت وشوه چې خلکو د لومړنۍ حملې له ټپیانو سره مرسته کوله. د کوهات د پولیسو مشر خالد عمرزی ازادۍ راډیو ته وویل د سیخکاری چې د برید بعد د فرقه ایي شخړو په دوام کې شوی وي. د بیزه شویو کسانو ډېر شمېر هغه شیې پوښتنه دي چې د طالبانو د تاوتریخوالي او په پاکستان کې پوځي عملیاتو له وجې د صوبه سرحد د اوروکسي ولسوالۍ ته کډه شوي دي. ډېر ځل سختریزي طالبان د دې سیمې پر اقلیت شیوو حملې کوي. تاسو ازادۍ راډیو اورئ. سوریه، لبنان او عراق نن د ایران د اټومي پروګرام ملاتړ وکړ او ویل چې دا یو سوله ییز هدف دی. په هغه دو ورځنۍ غونډه کې چې تهران کې کوربه دی، د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری وویل موږ د ایران په وړاندې هر ډول ګواښ ردو او دا یو سوله ییز هدف لپاره دی چې د اټومي انرژۍ څخه مو د ایران په حق ټینګار وکړ. د نوموړي لبناني سیال علي الشامي وویل د دې لپاره ډیرو نورو داسو هڅو ته اړتیا شته چې اسرائیل د اټومي پروګرام تاسیساتو ته له لاسرسي څخه لرې وساتل شي. دغه کنفرانس چې نن پیل شو د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د اټومي وسلو د مخنیوي د څارنې د نړیوالې ادارې د جوړېدو غوښتنه وکړه. نوموړي د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه یوه دوه ورځنۍ غونډې ته چې په تهران کې جوړه شوې ده وویل د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره باید یوه خپلواکه نړیواله اداره رامنځته شي چې د اټومي وسلو د مخنیوي څارنه او د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیسي. د قرغزستان د موقت حکومت مقاماتو د دغه هیواد لري کړی شوي ولسمشر کورمنبیک بقیف په باب جنایي تحقیقات پیلوي. په امنیتي چارو کې د موقت صدر اعظم مرستیال عظیم بیک نظروف نن وویل د 200 پیښو په اړه جنایي تحقیقات پیل شول. په دې پیښو کې د اداري فساد، قوم پالنې او همداراز د ژورنالیستانو د سیاستوالو وژل شامل دي. نوموړي زیاته کړه د بقیف متحدانو او د پخواني ولسمشر د ورور په شمول د کورنیو غړیو ته یې د نیونې خبرداری ورکړل شوی دی. د بقیف ورور د جمهوري ریاست د ګارډ پخوانی مشر و. بقیف چې قزاقستان ته پناه وړي پر خپل ځان او خپلو متحدانو هر ډول جنایي تورونه ردوي. تاسې ازادۍ راډیو اورئ. د آیسلند د اورغورځونکو غرونو ایرو د اروپا د یوې لویې فضایي برخې د الوتکو الوتنې د نن ورځې تر پایه په ټپه ودرولې. په دې وروستیو کې بیلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې کورني او نړیوالې الوتنې قسمن او یا هم په ټولیزه توګه ودرېدې. بریتانیا، بلجیم، فرانسا، جرمنی، سویس او سربیا هم خپل هوایي ډګرونه تړلي دي. فضایي مسؤلان وایي د دغه اورغورځونکي غر د ایرو د پاشلو له وجې په اروپا کې شاوخوا 14,000 پروازونه لغوه شوي دي. له ازادۍ راډیو څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
ډیر درنو قدر منوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت ساروان او جاوید نعیمی سلامونه په دې ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې ومني. نن لکه څنګه چې مو مخکې ویلي دي، د دې خبرونې په اول ساعت کې په افغانستان کې د مشورتي جرګې په باره کې خبرې کوو چې ټاکل شوې ده د سور په 12 نیټه جوړ شي. د دې خبرونې په لومړي ساعت کې په ښاغلي فکر سربیره چې د سیاسي چارو کار پوه دی، د سولې د ملي مشورتي جرګې د کمیسیون د عامه پوهاوي د څانګې مسؤل ښاغلی صفي الله ځیر هم زموږ میلمه و. د خبرونې په دې بله برخه کې به د همدې کمیسون ویان شاغلی ګل آغا احمدی وردک زموږ میلمه وي. وردک صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو. تاسو دې اوریدونکو څرګندونې به هم شاید ترې به حد اوریدلې وي او د شاغلی فکر نظریات مو هم واوریدل. ستاسو تفسیر څه ده؟
زما سلامونه هم تاسو ګران اوریدونکو فکر صاحب ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې سوله خیر دی او سوله د اوس په افغانستان کې یو اړین ضرورت دی بلکې یو فرض دی، لکه خدای جل جلاله چې په خپل عظیم کلام کې فرمایلی دی چې وصلح خیر. همدارنګه مشوره د اسلامي اصولو څخه یو هغه اصل دی چې قران عظیم شان امر پی باندې کړی دی. په هر صورت خدا خو د هر سړي نظر خپل نظر دی، فکر سم نظر دی، د خپل نظر دی، لکن کوم فکر وکړو اصلا دولت یا حکومت د خلکو څخه جوړیږي، او دولت د خلکو په نظریات او د خلکو د مشورو له مخې خپل چارې مخ ته وړي، نو دا اصل او دا چې مراجعه شوي ده چې د سولې ملي مشورتي جرګه رامنځته شي، زه فکر کوم چې د وخت یو اړین ضرورت دی، او د همدې اړتیا له مخې دولت د افغانستان حکومت د اړتیا ته مخه کړې ده، او د هیواد ولسمشر حق لري چې د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده په اساس د هیواد د مختلفو پرګنو د هیواد خلکو استادو د ملي شورا د استادو همدارنګه مشران او مخاورو سپینګرو او با نفوذ شخصیتونو سره د هیواد د ملي قضاوو په اړه مشوره وکړي. نو د سولې ملي مشوره تجربه په دغه اساس پړاو کې زما په نظر باندې یو نیک ګام دی، او یو ښه نوښت دی چې پورته کیږي د جلالت محبوب ولسمشر لخوا.
بله، تشکر از شما. آقای فکور، قبلا یکی از شنونده های ما درباره احتمال مغایرت برگزاری از این جرگه با قانون صحبت کردند. شما چی فکر میکنین؟ همین جرگه ای که برگزار میشه این در مغایرت با قانون قرار داره یا نه؟
نه، اصلا رئیس جمهور در قانون اساسی به خاطر مشوره با مردم میتونه جلسات مختلف تا مپرسی را تا لوی جرگه را دعوت کنه. ما که قبلا اشاره کردم که رئیس جمهور و طرفدارایش خودش نمیفهمیدن که چی میکنیم. یک دفعه نامش در مجلس قسم خوری به نام لوی جرگه عنعنوی یاد کرد، باز لوی جرگه ملی یاد کرد. بعد از اینکه فهمید که گپا خو نمیشه، در قانون اساسی نیست، این حال دستور مشورتی جرگه او را نامش هم لوی نمیگیرن. سیست دیگه ما میگیم که مشوره باید شوه، اما ما میگیم که راهی که ما دور میریم چرا نزدیک نمیریم که با مردم. ما فکر نکنم که نظریات مردم افغانستان اداره رئیس جمهور
فکر صاحب تاسی مخی اول چه دا جرگی پر ارتباط مول چه دیدی هدف داره چه خپل شخصی یا گروپی گتی خواندی که دینا منظور چه ده؟ پدی که چه گروپی گتی دی؟ پدی که چه دول که دیشه چه گروپی یا شخصی گتی نغشتی دی؟
او د دینمو منظور داده چې موږ د سولې د تامین په لار کې د نظام د طرفدارانو نظریات په ډیر کم مصرفه او نور شیوم غشتای سو نظر ودی لویته. رئیس جمهور په وروسته کې د انتخابات په کمیسیون کې وویل ول انتخابات بدنام کړه او زم ټوکر ټوکر کړم. موږ له دې څخه بیریږو چې د دغه سي جرګوسه رئیس جمهور د دې لپاره استفاده ونی کی چې ګواکې زه د افغانستان خلکو حمایت کړم. خبره دلته په چیش کې ده؟ خبره دلته په دې کې ده چې موږ نه یوازې په دې کې آزاد لاس لرو چې څنګه کولای شو د مخالفینو سره سوله وکړو، بلکې دلته موږ منطقوي دوستانم لرو لکه د پاکستان هیواد چې هغه تاثیر لري د سولې پراته کې زموږ سره. د بلې خوا څخه موږ بین المللي دوستانم لرو. کله چې موږ ته بین المللي دوستان وایي چې کرزی صاحب د سولې پراته او د مخالفینو طالبانو سره عجله مکوه، اغه دا ده چې د اوباما د ستراتیژي په جوړولو کې د کرزی صاحب د ادارې دغه وزیر خارجه شامل وو، اغه تصویب سوله او دغه ستراتیژي موخه دا ده نظامی فشار بواریده وو. کله چې طالبان او مخالفین په دې پوس وله چې نور نو د جنگ د لارې میدان نسو ګټلی، اغه وخت به بیا د سولې خبره او دروازې خلاص وو. دلته چې د اوباما د ستراتیژي عملی کول ځی خپلې تودې مرحله ته رسیږي، دغه د سولې د جرګې په نامه باندې دغه لوبه،
یعنی تاسو وایئ اوس لاغه وخت نه دی چې له طالبانو سره خبرې وشي؟ یعنی تاسو له خبرو ده معلومیږي چې مخالف یست؟
دا دقیق نه دا دقیق ده چې دا غسم د خو یو زوایم خو زموږ دولت د بینملي ټولنې سره په ستراتیژیکو اړیکو کې دی. کله چې تا د اوباما نوې ستراتیژي تایید کړې ده او د هغه په جوړېدو کې دی ملګری ورسره کړی دی، اوس دلته ولې اختلافات ورسره کوي؟ د بلې خوا څخه زموږ په دغه مرحله کې چې د کرزي صاحب او د بینملي ټولنې ترمنځ لفظي
کچیرته داسې شرایط رامنځته کیږي چې طالبان مخکې تر دې چې کمزور شي او روغه ومني، په دې کې څه عیب ده؟ مخکې له مخکې دا کار وشي، یو ورځ چې ژر سوله راځي د ټولو افغانانو ګټه ده.
ګورې څاروان صاحب، په سیاست او نظام کې بیا دا د سیاسي منیجمنت یو کار دی. هغه دا که د ضعیفې موضوعګرۍ څخه چا ته مذاکرې ته ورلې، هغه خپل شرایط تر باندې ږدي نه کوي، نو دا خو منل سوې
نه، دا بېله خبره ده، دا بېله خبره ده. لیکن موږ ته افغانانو ته دا پکار ده چې اول دې خپلو نړیوالو دوستانو غوښتنې ومني او کنه خپل ملي ګټې ورته مقدمې دي.
زموږ ملي ګټې اوس په دې کې دي چې د بین المللي دوستانو ایمایه راسره وي. زموږ ملي ګټې په دې کې دي، زموږ ملي ګټې په دې کې دي که د بین المللي دوستانو ایمایه او همکاري نه و راسره، دوې شپې موږ خو د ملي مشورتي جرګې ته رسېدای ګرسره نسو، بیا به د سالنګ دره تړلې که بین المللي دوستان نه یې راسره. نو ځکه زموږ ملي ګټې په دې کې دي چې موږ د بین المللي دوستانو سره په مشوره کې په دغه شرایطو کې چې کرزي صاحب یو سیاسي لار د لارې څخه وطنه وکړله، مشاجره یې وکړل، داسې تلقي سوه چې ګواکې دی د بین المللي ټولنې په برابر کې درېږي او غواړي خپل ملي محافظه.
لیکن د جرګې مسله تر دې ډېره پخوا وه، د جرګې مسله ډېره مخکې مطرح شوې وه، مخکې د
کنفرانس لندن
په هغه کانفرنس کې چې د خپل لویدیځوالو ملګرو سره ډېر اړیکې نږدې دي.
زه یو خبره بل درته کوم، تشویش زموږ د افغانستان خلکو د سیاسي مبصرینو دادی نسی داسې چې د دې جرګې د سادګۍ څخه داسې استفاده وسی او چې کنټرول هم نسی او چې زموږ مشرۍ هم په اعتماد کې نه دي، کېدای سي ار لزار خبره وکړي. هغه دا چې د حزب اسلامي د پنځه فکریزه پلان اصلا د دې جرګې د غنی اجنډا نه وي، چې په هغه کې په اول سر کې لیکلي چې خارجي لشکر دي ووزي. موږ په دې تشویش کې لرو چې د احمد نژاد سیاست او اجنډا دلته داسې مطرح نسی چې اصلي علت دلته د سولې نه راتګ بین المللي لشکر دي. دلته زه څه کوایم چې
په دې جرګې کې خو دا موضوع نه په دې باندې خبرې نه کیږي چې خارجي قواوې دي وي یا دي څه وخت وسی، بلکې په دې خبرې کیږي چې له چا سره روغه وشي، په څه ډول سوله وشي.
غواژو نیسه ګوره څاروان صاحب، خو خبره داده چې زه درته وایم، موږ خو بیا پشتي ورق ته متوجه یو. خبره داده کله چې ته د خپل شورا سره خپل د دولت اساسي خطوط نه تینې، اوس چې قانوني شورا موجوده ده، دا غسر سره خپل سیاست نه برتل کوي. ته ځې یو عامه خلک راغواړي او په هغه کې خپل غیر کنټرول سیوي اجنداوي مطرح کوي او دا غ څه تشويش پدې کې دي چې نسی چې عام د رئیس جمهور دا خوښ یا مې د ډلې دا خوښ او د بلې خوا څخه موږ د داسې یو حرکت سره مخ نه کی چې بل د دې د پرځای چې سولې ته ولاړ سو و یو تشنج ته ولاړ سو.
یعنی هغه فکر شما ته فکر میکنین که تعداد از شرکت کننده های ای بس در اجندای خود موضوع خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان هم مطرح میکنن؟
ما چی میگم که اگر دولت میفهمید پیش از او حکومت طرحش می داشت که ما در مورد صلح امی پیشنهاد داریم، اما با جرگه مشورتی پیشنهاد میکنیم که با ما مشوره بتین. حال که مسئله سردرگم است و شورا هم برایش گفته کار خانگی داده که تا یک ماه تو باید برای ما خطوط اساسی سیاست دولت ارائه کنی که ما ببینیم تو چی میخوای.
راضی چه دولتی
که پروگرام نداشته باشه.
لشغل احمدی وردک سخه و پرتوچی
و زه به دا خبر ته وایم، کله چې یو دولت خپل طرح او پروګرام نه لري د سولې د تامین لپاره او ولس نه یې په خبر او ځي داسې جرګو ته، د دې خطر سته چې هغه غیر کنټرول سوي خبرې چې د انتخاباتو په کمیسیون کې راووتلې راونوزي، یا هغه غیر کنټرول سوي طرحې لکه د حزب اسلامي په اجنډا کې په 15 فقریزه کې چې موجود و چې هغه اصلا اجنډا د دې جرګې نسی. ځکه زه
اوښدارم احمدي وردک صاحب تاسو وایي جرګې اجنډا به په څه شکل سره دغه اندېښنې چې ښاغلی فکور لري د دغو اندېښنو په هکله ستاسو نظر څه دی؟
مالک چې مخ کې ویل چې هر هیوادوال حق لري چې د خپل فکر په اساس باندې اندېښنه ولري، فکر وکړي، لکن یو ډار چې دی هغه دا دی چې افغانستان مستقل هیواد دی، پریکړې مستقلې دي، او د هیواد د ولسمشر جلات ماب حامد کرزي هغه ژمنه چې له انتخاباتو څخه مخکې د ولس سره کړې وه، د انتخاباتو په لړ کې د ولس سره ژمنه وکړه، او همدارنګه د لوړې د مراسمو په ترڅ کې او د لندن د کنفرانس په ترڅ کې او د ملي شورا د پنځم تقنیني کال د پایل په ترڅ کې د ملت سره دغه ژمنه کړې وه چې داسې د سولې و ملي مشورتي جرګه به راغاړي. نو زه فکر کوم چې په دې هکله عام ذهنیت موجود دی او د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ د جرګې څخه موجود دی. زه باید ووایم چې د سولې ملي مشورتي جرګه د درې لویو هدفونو لپاره دایریږي، چې هغه لومړی مشوره، مفاهمه او موافقه د افغانستان د خلکو سره ده د سراسري سولې د راوستلو لپاره، او دویم له مخالفینو سره د مفاهمې د چوکاټ په هکله موافقه کول، او دریم له مخالفینو سره مفاهمې ته د رسیدو میکانیزم منځته راوړل. او هغه یو هدف چې د جرګې څخه لورای ښکاری هغه د افغانستان د خلکو یووالی، د افغانستان د خلکو د دریض او موقف او نظر یووالی ګڼل کیږي. نو ایجنډا او اهداف ډیر واضح دي، او ایجنډا به د همدې اهدافو په رڼا کې جوړیږي او په همدې ایجنډا به بحث کیږي څو پورې داسې یو میکانیزم، فریم ورک او چوکاټ رامنځته شي چې د سولې سراسري شو، چې د افغانستان د سولې سراسري بهیر ته یو پیلامه وګڼل شي او دغه بهیر پیل شي. نو زه فکر کوم چې د تیرو اتو کلونو کې هم داسې نه وه چې د سولې پروګرامونه یا مثلا د سولې کوشش او تلاش نه و، خو د سولې ملي مشورتي جرګه به د دې ټولو تلاشونو او د دې ټولو کوششونو لپاره یو داسې فریم ورک یا داسې چوکاټ جوړ کړي یا میکانیزم رامنځته کړي چې له مخالفینو سره د مفاهمې زمینه برابره شي.
تشکر از شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 4:22 به وقت کابل است. برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر میشه و در مورد جرگه مشورتی صلح در این برنامه بحث میکنیم. البته در آستانه برگزاری جرگه مشورتی بسیاری از نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر از عدم حضور گسترده فعالین جامعه مدنی و زنان در این جرگه ناراضی به نظر می رسند. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت شرکت زنان در این جرگه کمرنگ است، در حالی که زنان قربانی اصلی جنگ هستند. در این مورد سوال داریم به آقای گل‌آقا احمدی وردک، سخنگوی کمیسیون آمادگی جرگه مشورتی صلح. تا دقایق بعد بخشی از اظهارات خانم سیما سمر را اول مشنویم و دوباره برمیگردیم با آقای احمدی وردک.
این جرگه برای آمادگی برای صلح یک کار از نظر ما کار مثبت است، اما با شرایط مشخص را که ما میگیم که باید داشته باشه. از او جمله مثلا اشتراک مردم در مجموع در این جرگه و شفافیت در میکانیزم جرگه، که خود میکانیزم جرگه مشروعیت داشته باشه، شفافیت داشته باشه که باعث جلب اعتماد مردم شود. زنا از نظر ما باید حداقل 25% جرگه را تشکیل بده. متاسفانه تعداد مردا فوق العاده زیاد است و تعداد زنا بسیار کم. ما نمیتونیم که بگوییم که ما صلح میاریم بدون اشتراک زنا، به خاطر از اینکه مخصوصا زنا قربانی های دوران جنگ بوده و هست.
آقای احمدی وردک، چرا حضور زنا در جرگه مشورتی صلح کمتر گفته میشه؟
نه خیر، فکر میکنین که از هر مجمع یا از هر جرگه دیگه در این جرگه صلح، جرگه ملی مشورت صلح، حضور زنان بیشتر خواهد بود، و همچنان در اینجا کدام قید سر زنا نیستن که راه بیابه به جرگه. زنا میتونه در همه کتگوری هایی که اعضای مجلسین شورای ملی است، اعضای شوراهای ولایتی است و همچنان اعضای جامعه مدنی است و همچنان اعضای معلولین معیوبین، اعضای نمایندگان مهاجرین مقیم پاکستان، نمایندگان مهاجرین مقیم ایران و نمایندگان صنعتکاران و تجاران، در این همه کتگوری ها همچنان نمایندگان ولسوالی ها حتی اگر زنها انتخاب شده می آید، یعنی در اینجا هیچ مانع قانونی نیست و اگر زنها خودشان راه بیابه به این جرگه و انتخاب شو از سوی مردم، یعنی
بله امده هم یا مسئله ده چه انتخاب ده پا چه شکل سر با انتخابی جه ده انتصابی ده و که انتخابی ده مخیطر ده چه پا ده حق احمدی وردک صاحب تاسی نظر سرگن که یا وردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
الو سلام علیکم، زه محمد داود کابل نه خبر کوم.
مهرباني کوي
لوی تاسو تاسو مله د خپل احترامات باندې کوم ورسته د دغه ورسته خاص کوم وایان د کمیسیون دوه درې لاند سوال لرو. اول دا غوښته چې آیا دا به تر نه و چې یو مشمخ کې دا نه شته دغه جرګه تاسو اوس پایلوي د امریکایي اروپایي مقامات را خبرې کړې و چې دغه جرګې پایلې چې دی کومې ومني، ځکه نو په دغه حالت کې بیا نو دغه کسان چې اشتراک کړی دوی به ډېر په قاطعیت او جدیت سره تصمیم نیولی وای. دومه سوال دغه دی چې آیا تا خبر دغه و چې دغه کوم کمیسیون چې اوس دی کومه شعبه یې پرانیستې وای یوه میاشت مخکې او د ټول افغانان نه چې په بهر کې دي او که په داخل کې دي دوی نه غوښتې وه چې تاسې کوم طرحه پلانونه د سولې دپاره لري، ځکه دا د ټول افغانانو جرګه ده او موږ دغه جرګې ته متحده یو ټول افغانان یې دغه طرحې او پلانونه غوښتي وای چې دا راوغواړي او بیا په دغه لویه جرګه کې دغه مطرح کړي. او بل سوال دغه دی چې تر هغه چې موږ ته معلومیږي تقریبا شپږ سوه اووه سوه کومې چوکۍ چې دي دغه دغه پارلمان ته او والیانو ته او ځینې کسانو ته او میلمنو ته اختصاص ورکړل شوی. د افغانستان مشکل که په دغه فعلي پارلمان چې کوم موجود دی نو که په دغه حال کېده یا په دغه والیانو یا قمندانانو نو اوس دپاره دغه جرګې راوختل ته ضرورت نه وه. ډېر موږ خو داسې فکر نه کوو چې د ټول افغانستان څخه هغه مخاور کسان او کسان چې په خپلو قومو کې ډېر رول او اهمیت لري په دغه غونډه کې اشتراک وکړل شي.
ډېر زیاته مننه
پاینالکې فکر صاحب څخه فکر کوم چې تر ډېره هله فکر صاحب جانبدارانه خبرې کوي، نه پوهېږم او دا لویه جرګه ده او دغه ملګرونه او لکه فکر صاحب نور کسان چې دي دا غواړو چې دغه جرګې د کامیابۍ دپاره کوم کار کوي لري وي کې نه د دغه دپاره چې دا شنډ کې مننه یې ټول.
سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. بله خبری وکی
سروان صاحب نه خبر اوی.
بله صاحب مهربانی وکی
سروان صاحب. سروان صاحب دا استاس تر رادیو ملمنو کوپنو او اپیټینګ کو ته سلامو تقدیم.
سلامت اوسې مهربانی.
دا یو مسلمان افغان پښتو او دیني عالم په صفت باندې استاس کرا افغانستان داخله څخه د ټلیفون په کار شکر لري اجازه کوي.
مهربانی وکی
ځان سروان صاحب کدا چې شام سره منل کیږي په دې راتلونکي مشورتي جرګې کې خو په دې هوا نه همت کنه منل کیږي نه لږ څه یا نسی جوړ ځوایم چې څه دی لته مته چې ګوري زه یو څو مواد وایم اجازه ده.
بله لطفا لږ څه خبرې زر وکړئ چې
اوله ماده د اسلامي امارات چې څنګه مجاهدین د متحده او امریکا په تور لیستونو کې قرار لري هغه د دغه لیکونو څخه د اخراج چې بیان واخلې تر اخره پورې. دویمه ماده د اسلامي امارات مجاهدین ته کې او باګران کمیټه امور ته کې تلینو چې اسیران هغه د بیان تر اخره پورې آزاد شي.
او نه د مولوي صاحب تاسو دا وشي تاسو دا غشتنی لري جرګې څخه لري تاسو فکر کوئ چې جرګه باید دا کار وکړي؟ بله صحیح ده. ډېره زیاته مننه کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو بیا به میلمنو ته ورشو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. وعلیکم السلام.
سروان ته تاسو ته د آزادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسې.
جمال بکری صاحب نه دا پوښتنه ده چې آیا ته د اوباما د ستراتیژي طرفدار یې که سره چل ده؟ دا یو. او بل د اوباما ستراتیژي چې عملي کېږي دا خو د افغانانو په وینو سره تمامېږي، دا د بله. او بل که طالبان چې دي طالبان په دې جرګه کې روغ نه توکي او سولې ته راودانګي او د افغانستان دا د هر وګړي غم او درد له ځان سره احساس کړي او که دغو غربیانو دې هغه ونه منله طالبانو سوله او دا شیان یې ونه منل نو بیا خو بیا له دې دغه وروسته د طالبانو مرام نور هم قوي کېږي لکه خارجان به د اشغال په توګه راغلي. او پکوری صاحب نه ما دا ایله ده چې دا ار افغان چې دا ار ار وګړی ما یې سکیږي څه دې خبره کوي کنه
بله
وامه ستراتیژي باید هغه ستراتیژي د غربیانو ستراتیژي ده
بله ډیر زیاته مننه ستاسو خبره ستاسو پیغام ورسیدو اوس په ورشو ملمنو ته احمدی صاحب اول که تاسو دې داوود پښتنو ته ځواب وایست درې پښتنې درلودې کوم حکومت پښتنه یې راو موږ به در سره مرسته
وکړو
مهرباني
د دوی لومړی پښتنه باندې زده څه پوه نه شوم دوی چې ویم یاش مخکې د امریکایي
بله دا به زه در توضیح کوم دوی دا ویل چې وای شبه دا نه و چې ویم یاش مخکې مو له امریکا یا نورو لویدیځوالو سره مخکې له مخکې خبرې کړې وای چې که د جرګې هر فیصله کوله نو دوی به ورسره مني دوی داسې شک لري چې کېدای شي جرګه داسې فیصله وکړي چې بیا د افغانستان لویدیځو متحدانو ته فیصله د منلو وړ نه وي
منه نه پوښ